ಸಖಿ ಶರಾದಿ ಬಾಳವ
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمې دی ورزول لاندو خبرونه ته نن سهار بیا د هرات شمال لویدیس کې یو زلزله وشو. د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې د ارزونې په اساس د 3.15 درجه په ځواک د زلزله سهار وختي له هرات 15 کیلومتره لرې شوې چې عمق یې د ځمکې لاندې 10 کیلومتره کې و. په هرات کې د اکتوبر په 8 او 11 هم سختې زلزلې وشو، تر هغه وروسته هم ټکانونه د زلزلو حس شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د هرات په زلزلو کې شاوخوا 1500 کسان مړه او 2000 نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د کراچۍ ښار په زندانونو کې افغان ناروغان لازم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دا خبره د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزې کاکړ آزادی راډیو ته وکړه. هغې وویل په دغو ناروغانو کې د سرطان، زړه او پښتورګو د ناروغۍ اخته کسان شامل دي. هغې وویل چې له اکتوبر راهیسې 15 افغان ناروغان مړه شوي، خو دمګړۍ کره شمېر د ناروغانو نه دی معلوم. دا غلی کاکړ په خبره 900 افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې دي. اسرائیل نن شنبه ویل پلیو ځواکونو او زغروالو وسایطو په استفاده په غزه کې خپل ځمکني عملیات پراخ کړي. د دغو عملیاتو پر مهال له هوا او سمندرګي پراخې حملې شوې او د حماس ډلې سمڅې بمباري شوې دي. نن شپه د نړۍ د سکوهنې د درانه وزن اتل تایسن فیوري د خپل کمربند د دفاع لپاره له فرانسیس نګانوال سره لوبه کوي. د دوی لوبه د سعودي په پلازمینه ریاض کې ترسره کیږي. تایسن فیوري 3 لوبې کړي چې ټولې ګټلې، خو فرانسیس نګانوال بیا دا لومړنۍ حرفه‌ای د سکوهنې لوبه ده. هغه مخکې د یو اف سی په نوم د ګډو مبارزو په سازمان کې د درانه وزن اتلولي درلوده. د کرکټ په نړۍ کې همدا چې آسترالیا او نیوزیلند اوس لوبه لري. آسترالیا 3.5 هدف ورکړی او نیوزیلند د هدف پوره کولو لپاره هڅه کوي. 15 لوبغاړي سوځېدلي، 268 منډې کړي دي.
زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپا ته سلګونه لیټره اوبلنه خیخه د قاچاقو پر مهال ونیول سوه.
په حدود د 2400 بوتله، یو نیم لیټره بوتله موادو ډیر په ماهرانه تور سره ځای پر ځای کړی وو.
په یو بل راپور کې به واوري چې درملو ته نه لاسرسی د دې لامل سوی چې ځینې ناروغان د درد آرامولو لپاره تاریاک استعمال کړي.
تریاک میموندم که میدنانا ایم آرام کنم.
تریاک میپای غاکونو که خودل چه دردی آرام شیله. تریاک و پرات درد نارامیده. آخر پا تریاک موتاده شوم.
تا چه ده تریاک و درملنه لنور و نشهی مواد و سرکم توپیرو نلری؟ پا دی ارمو ده معتادینو ده درملنی لمتخصیص دکتر تاریخ احمد فهیم سرمرکه کردی.
دا چې د ډاکټر له مشورې پرته په ناڅاپي ډول مثلا ناروغ نشه پرېږدي، نو دا ځینې ستونزې پیدا کوي، خاصتا تریاک.
د مجیب په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال مې له خپلوانو سره اړیکې نه ساتلې.
کمیشن نه وای کړی نو اوس به نو د چا خبره د رکشي نه به یو موټر به مغستې او بل تجارت یو بل مغزي سړی آرام اوسي سړی پیشرفت مخکي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
رهنما والا دې خدای خوار کی، زمون کور ډیر بد سړی ته ورکړی دی.
څنګه بد سړی ته؟ ته دا سړی پیژنې؟
هو پیژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به ورسته درته وایم چې څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کابل کې خورا ډیر کیمیاوي نشئی مواد نیولې دي. د نشئی موادو سره د مبارزې موینیت چارواکي وایي سلګونه لیټره کیخاچ په اوبلن شکل په بوتلونو کې اچول سوي او په پام کې وایي چې اروپا ته قاچاق شي په کابل کې ونیول سوه. لبلی خوا د سخت کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې تر 3000 ډیر کسان د نشئی موادو د کاروبار په تور نیول شوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو د ډیرېدو په اړه له خبرداري سره سم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په کابل کې ښه ډیر کیمیاوي نشئی مواد نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت چارواکو ویلي چې سلګونه لیټره اوبلنه ښیښه نیولې ده. دا ښیښه په یوه لارۍ موټر کې پټ ایښودل شوې او په پام کې وه چې لومړی کابل ښار او بیا له هغه ځایه اروپا ته قاچاق شي. د نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د حساسو څیړنو مدیر نایب سالار د دې نشئی موادو د نیول کېدو په اړه داسې وویل:
په هغې کې په حدود 215 کارتنه مواد چې هغې کې د خامو شیشې د مایع شیشا په نوم باندې مواد ځای پر ځای شوي وو. دغه مواد دوی ځای پر ځای کړي وو. د سرکه په نوم باندې مایع مواد چې هغې استعمال حلال دی، د هغې سره څنګ کې په حدود د 2460 یو نیم لتره بوتله مواد دوی ډېر په ماهرانه طور سره ځای پر ځای کړي وو چې دا مواد کندهار څخه رابر شوي وو کابل ته، او د کابل نه بالاخره د یورپ هیوادونو ته، خاص کر جرمني ته استول کېدل.
ملګرو ملتونو په نړۍ کې د کیمیاوي نشئی موادو د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو تولید ډېر شوی او دا هیواد په سیمه کې د ښیښې د تولیدونکو په لوی مرکز اوښتی دی. په افغانستان کې ډېره ښیښه د سپین رنګه مادې په مرسته جوړیږي چې هم خلک یې ومن بولي. د اروپا د نشئی موادو د کنټرول ادارې چارواکو په وروستیو کې له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې منلي چې اروپایي بازارونو ته ډېره برخه کیمیاوي نشئی مواد له افغانستان څخه قاچاق کیږي. له بلې خوا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د نشئی موادو د کاروبار په تور تر 3000 ډېر خلک نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي چې له دې نیول شویو قاچاق کوونکو سره زرګونه کیلوګرامه نشئی مواد هم نیول شوي دي.
نیروهای پولیسی مبارزه با مواد مخدر در 6 ماه گذشته
له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول هیواد کې 3460 عملیات کړي چې په پایله کې د نشئی موادو د خرڅولو او جوړولو په تور 3460 کسان نیول شوي دي. دغه ډول په دې عملیاتو کې 403 کیلوګرامه ښیښه، 655 کیلوګرامه تاریاک، 609 کیلوګرامه هیروین او 3346 کیلوګرامه چرس په لاس ورغلي دي.
3346 کیلوګرام چرس کې مواد کیمیاوي کشف او په دست نیروهای پولیسي آمد.
امنیتي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د نشئی موادو قاچاق تر پخوا 2 برابره ډیر او اسانه شوی دی، ځکه هغه تخنیکي وسایل چې پخوا په هوایي ډګرونو، پولو او ښارونو په دروازو کې نصب شوي وو، مسلکي کارکوونکي له وظیفو څخه ګوښه شوي او د طالبانو د حکومت نظامیان له دې وسایلو څخه د کار اخیستلو پوره تخنیکي ظرفیت نه لري.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي چې د هیواد په لرې سیمو کې د درد آرامولو لپاره له تاریاکو څخه کار اخیستلو یو ځل بیا رواج موندلی دی. د دې ډاکټرانو په باور په هغو سیمو کې چې روغتیایي مرکزونه لرې او خلکو ته درمل نه رسیږي، دا خلک په تیره بیا ښځې د بېلابېلو دردونو آرامولو لپاره تاریاک استعمالوي. له دې ناروغانو څخه ځینې وایي د درد آرامولو لپاره د 2 ځله تاریاکو له استعمال سره په تاریاکو معتاد شوي او اوس یې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکزونو کې ځانونه بسترې کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تازه ویلي قانوني درملو ته نه لاسرسی د دې سبب شوی چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې ښځې او نارینه د درد آرامولو لپاره له نشئی موادو په تیره بیا تاریاکو څخه کار واخلي. د افغانستان د ځینو لرې پرتو سیمو خلک وایي د درد آرامولو لپاره یې تاریاک استعمالول چې په دې ډول په تاریاکو معتاد شول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورغلي دي. دې خلکو ازادۍ راډیو ته وویل د تاریاکو له استعمال سره نه یوازې دا چې درملنه یې ونه شوه، بلکې په تاریاکو معتاد شول او اوس له یوې نوې روغتیایي ستونزې سره مخ دي. د افغانستان د شمالي ولایتونو یو اوسیدونکي صفیه چې نه غوړي ولایت او دقیق ځای په راپور کې یاد شي، ازادۍ راډیو ته وویل د درد آرامولو لپاره د تاریاکو استعمال له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ کړی ده.
تاریاکو مې منم کړم دا نه نه مې آرام کنه.
تریاک می په غاکونو کې خودل چې درد یارم شي له تریاکو پرته درد نارامیده. آخر په تریاکو متاده شوم. کله چې به مې د شپې لخوا له چای او سره تریاک څښل ښه به ومه. له دې پرته ناروغه کېدم. په څو کلونو کې مې وضعیت ډېر خراب شو او اوس هېڅ غاښونه نه لرم. اوس که تریاک استعمال نه کړم درمل اغېز نه راباندې کوي.
صافیه اوس د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بستری ده. ملګرو ملتونو موندلې چې د درد آرامولو تر څنګ په افغانستان کې ځینې ښځې او نارینه د ستړیا لرې کولو او ویښ پاتې کېدلو لپاره له تریاکو څخه کار اخلي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر رحمت الله وایي د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستلو یو علت د تریاکو له زیانونو څخه ناخبري او بل علت یې پخوانی ناوړه دود دی چې په کلیوالو سیمو کې پاتې دی.
څوک تاډوک درد ولري د درمل څخه کار نه اخلي بلکې د تریاکو څخه کار اخلي. یا رواجي ډول باندې سپنسر یو بل څوک ورته وایي چې دغه د پسلا باندې سالاد دپاره دغې لږ تریاک وخوره، یا د زکام د ټوخ د ځګر تخته کېدو دپاره، یا په اصلاح باندې خوب نه لري نه آرام یم دردونه لرم ته یو څه تریاک وخوره. نو د دې استعمال سره په بار وار استعمال سره احتیاط رامنځته کیږي. که چیرې په لوړ ډوز باندې دا وخوړل سي هغه قلبي حملا رامنځته کوي، کډه کاریشته او تنفسي حملې رامنځته کوي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې له سره پیل شي، په افغانستان کې مرستندویه بنسټونو راپور ورکړی چې په دغه هیواد کې ډیری روغتیایي مرکزونه د درملو له جدي کموالي سره مخ دي او دې وضعیت خلک دې ته اړ ایستلی چې د درملنې دودیزو لارو چارو ته مخه کړي او په دې لړ کې له تریاکو څخه کار واخلي. د معتادینو د درملنې متخصص ارواپو محمد ګل سمیم وایي د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستل د خلکو ناخبري ښیي او دا یوه دروغجنه آرامي ده چې وروسته خلک ورباندې معتاد کیږي.
مواد مخدر به شخص یک
د نشي مواد استعمال سړی ته یو ډول دروغجنه خوشحالي او آرامي ورکوي. همدا دروغجنه خوشحالي او آرامي د دې سبب کیږي چې د تریاکو استعمال تکرار سي او وروسته د احتیاط سبب کیږي.
مواد مخدر نشو
د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستلو ناوړه دود داسې مهال بیا راژوندی کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ناروغانو ورتګ ښیي. ډیری هغه ناروغان چې په خوایې نباتي نشهیي مواد استعمالول په وروستیو کلونو کې په کیمیاوي نشهیي موادو معتاد شوي دي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوربی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2 شپږ نوي منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران د تریاکو نشه ډېر خطرناک بولي او زیاتوي چې د دې نشې درملنه د نورو نشو له درملنې سره توپیر لري. دا چې د تریاکو درملنه له نورو نشهیي موادو سره کوم توپیرونه لري، د ډاکټر له مشورې پرته پر خپل سر د تریاکو پرېښودل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي او د ځینو طبي بوټو په مرسته د دې ناروغۍ درملنه څومره مؤثره او ګټوره ده، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر طارق احمد فهیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د تریاکو پرېښودلو لارې چارې کومې دي.
په باندنیو هیوادونو کې ناروغ ته خو یو ته اکیوپنکچر ورته کوي، مثلا دا یوه رواجی تداوی ده او د ساینس پورې کوم خاص مربوط کیږي نه، یو رقم عملیه ده چې ستنې چوخ کول کیږي په سکن کې او د هغې په طریقه باندې دغسې یو ډول تداوی کوي. دویم ډول تداوی په ځینو هیوادونو کې د میتادون استعمال دی چې هغوی تنه د میتادون استعمال کوي، خو البته میتادون خپله د احتیاط سبب کیږي. نو ځینې سرچونه دا ښایي چې د میتادون احتیاط هم سخت دی، نو بیا هم دغس په آسان نشو انتخابولی. خو په هیواد دننه موږ د لیزه درملنه لرو چې د اراضو تداوی، مثلا د درد او نسناستي او بیخوبي او د زړه بدیدل، او یا مثلا ورسره هم د لیزه تداوی کې ورسره بیا میتادون ورکول کیږي په اندازه او بیا پرسته په اندازه سره کمول کیږي، یعنی کم استعمالي کې او بیا پرېښودل کیږي. هغه هم بل ورسره یو ځای د یخ اوبو استعمال لی چې نسبتا یخې اوبه باندې لمبي او دغه ناروغ او د هغې په واسطه باندې دغه ښه تداوی کیږي.
د تریاکو پرېښودل او درملنه له نورو نشهیي موادو سره کوم توپیرونه لري؟
د تریاکو پرېښودل او درملنه له نورو نشهیي موادو سره ډېر توپیر لري. مثلا هغه مواد لکه شیشه او تابلیت چې هغه استعمال شوي اوسیږي، هغه معتاد ته دوی هویدراول سنډروم هم فرق کوي، مثلا هغه اراز او علایم چې د نشې پریښودلو وروسته راځي، یا مثلا هغه وخت چې فرق کوي چې مثلا دوی څومره وخت کې نشه پرېږدي، مثلا کال کې پرېږدي، مثلا یو نیم کال کې، یا مثلا د پنځه څلوېښت ورځو وروسته په درېیمه میاشت کې، په څلورمه میاشت کې پرېږدي، نو دا هغه شیان دي چې فرق کوي. او بل دا ده چې ځینې شیان دي چې هغې سره فرق نه کوي، مثلا مورفین او هیروین. مورفین او هیروینو سره یو ځای د تاریاکو پریښودل په یو ډول باندې تداوي کېږي، درملنې یو شان ده خو د نورو سره بیا فرق کوي.
د اعتیاد درملنې په ځینو مرکزونو کې په تاریاکو اخته کسانو ته میټاډون ګولۍ ورکول کېږي. د نشې پریښودلو دا لاره څومره مؤثره او ګټوره ده؟
د میټاډون استعمال بالکل نن سبا شواهدو ثابته کړې چې ډېره مؤثره ده. دا تداوي البته د هیروینو په تداوي کې خاص رول لري، ځکه دا د اوپوئیدونو د غیر قانوني استعمال او له همدې امله د ډېرو مړینو کچه کمیږي. او همداشان دا خلک د ستنو څخه استفاده نه کوي، هغه ستنې چې هیروین موجود وي پکې، او انسان ځان ته د رګونو د لارې نشه انتقالوي او د هغې نه مخنیوی کېږي، او چې هغه بیا د مرګونو ناروغیو سبب کېږي، لکه ایچ آی وي، سی وي او داسې نور ناروغۍ، چې هغه بیا د مړینې لامل هم کېږي. او لیاد دې نوې وتی چې میتاډون استعمال هم د احتیاط سبب کیږي، نو دا هم باید متخصص ډاکټر په وسیله باندې، باید په طریقه باندې استعمال کړل شي تر څو به د میتاډون په احتیاط باندې اخته نشي.
د ډاکټر له مشورې پرته پر کور د تاریاکو پریښودل نشیان لڅ ډول ستونزو سره مخ کوي.
دا چې د ډاکټر له مشورې پرته په ناڅاپي ډول مثلا ناروغ نشه پرېږدي، نو دا ځینې ستونزې پیدا کوي، خاصتا تاریاک لکه د درد او نسناست، د خوب تشوشات او داسې نور، د زړه بدوالی او هغه شیان چې مثلا په کور کې د تداوي وړ نه دي. نو په دې خاطر په کور کې تداوي ډېره مناسبه ده، البته د ډاکټر په مشوره، که د ډاکټر سره مشوره نه وي نو دغه ستونزه بیا نورم زیاته شي.
په مجموع کې د تاریاکو پریښودل څومره وخت نیسي؟
دا اصلا دوه رقمه تداوی ده چې دته په کار ده. یو خدا ده چې ډیټاکس مرحله ده، د ډیټاکس هغه مرحله ده چې د زهرستنې مرحله، چې کله ناروغ نشب دیګري نو هغه بیا شفاخانه کې اوسیږي، او بیا هغه ځینې ستونزې چې مثلا ویدراول سندروم چې ورته وایي، د نشې پریښودلو تقریبا د شپږ الا څلور ساعته وروسته دغه اعراض پیل کیږي، چې دا تقریبا د څو ساعتونو نه نیولې ان تر یوې میاشتې پورې دوام کولی شي. هغه اعراض او علایم دردونه، اسهالات او خوبی او دغه سينور ستونزه پیدا کوي او بیا خکېږي. بل هغه مرحله ده چې موږ ته رهاب ویلې شو. رهاب مرحله بیا تقریبا نن سبا په افغانستان کې اصلا په کار خو ډیر ده، خو متعدین سخت زیات دي او وخت ورته کم دی، شفاخانی کم دي، نو په دوه جمان دي بیا نو د دوی تداوی تر پنځه سلوي خلکو پورې را لنډ شوې ده. خو اصلا د اصول لمخې تقریبا څلور سوه یو پنځوس ورځې باید دغه ناروغان تر تداوی لاندې ونیول شي، او د غیر څخه وروسته بیا د یو کال یو نیم کال لپاره باید دغه ناروغان فالو اپ شي او دوی پوښتنه وکړل شي. نو په ټوله کې دغه ناروغان تقریبا درې کاله باید د تداوی لاندې ونیول شي.
ځینې کورنۍ د سپلنو او یا داسې نورو طبي بوټو په مرسته د تاریاکي کسانو درملنه کوي. دا ډول درملنه څومره مؤثره ده؟
دا دودیزه تداوی یا دودیزی تداویانی چې کومې دي، دا شاید ځینو ممالک کې ونه اوسیږي، ځینو سیمو کې ونه اوسیږي. ځینې سیمې دي چې مثلا چین، هندوستان، افغانستان، پاکستان او دغه آسیایي ځینې مرکزی هیوادونه دغه ټولنې اکثره دودیزی تداویانی کوي. خو دغه تداویانی ځینې ستونزې را پیدا کولی شي، چې غیر طبي یا مثلا غیر معیاري درمل یا دغه شیان چې د ناروغ دپاره مضر اوسیږي هغه استعمالیږي. نو زما فکر دا ده چې دودیزی تداوی نه اجتناب وشي او له ډاکټر سره مشوره وشي او په ښه شکل سره طبي درملنه صورت ونیسي.
داسې خلکو ته متوصیت څه ده چې غواړي له روغتون پرته په کور کې تاریاک پرېږدي؟
لومړی کار دا چې اړوند برخه کې ډاکټر سره ولیدل شي، په کور کې تداوی لپاره ترتیب ونیول شي. مثلا تدریجي ډول سره د نشې پریښودل دي، مثلا د نسبتا یخو اوبو استعمال دی. په همدې وجه زما په نظر دا ډېره ښه خبره ده، په کور کې باید تداوی شي. او دا مهمه ځکه ده چې دا ناروغ غواړي چې خپل ځان تداوی کړي. اکثره چې شفاخانو ته ناروغان راځي، هغه د کورنۍ د خوانه یا د ټولنیزو مشرانو له خوانه راځي، یا مثلا د امنیتي کسانو له خوانه راځي. نو دغه خلک چې په کور کې نشه پرې خودل غواړي دوی د پاره مرسته په کار ده، هغه اشخاص چې څوک یې پیژني هغوی دې ورسره مرسته وکړي او په کور کې دننه دې دغه تشویش حل شي. نو زه فکر کوم دا به ډېره ښه وي، باید د کورنۍ ځینې غړي هم د ډاکټرانو سره مشورې وکړي چې څنګه وکولی شي نوموړي ناروغ سره مرسته وکړي. او ښه خبره به داسې وي چې مثلا هفته په هفته یا څو ورځو کې دننه د مالج ډاکټر سره په تماس کې شي یا ورسره له نږدې نه وګوري.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ مجيب اوس نشه پرې ایښی ده، خو لا یې د اعتیاد د دورې ترخې خاطرې نه دي هېرې کړې. د مخکې رخشه چلوله چې د ناوړو ملګرو سره د ناستې ولاړې له امله موتاد سو. دی وایي چې د نشې پر مهال یې له خپلوانو، ملګرو او ګاونډیانو سره اړیکې ځکه نه ساتلې چې هغوی یې له احتیاط څخه خبر نه سي. دا چې مجیب خپله لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله مجیب راته ووایي.
تر اووم سم پورې مکتب ولې بیا اقتصادي مشکل و، نو بیا نه شو کېدلی. پلارم سپینګیری و، نو مکتب هم پرېښود، نور کار روزګار هم شروع کړ. پلار رکشوانی مې کوله. زموږ پلار کله پاک ورسېده، غوښتلم چې دوه خوا ته انډیوالانو سره وګرځم، نو ما ویلې چې زما به دا غم غلط شي. هغه تفریح تفریح کې مې انډیوالانو نور نشي کولی. نو زه اساسا ول په چرسو واوختلم. د چرسو نه یو نیم کال مې چرسو وهل، بعد هغه نه بیا نور شیشه واوختلم. درې درې نیم کال مې شیشه ووهله، یو نیم کال مې چرسو وهل. نو نشه یي مواد هم دغه اغېز زمونږ کاروبار باندې کړی چې کله به ما نشه کوله، نو په هغه ورځ به مې لکه 15-16 پیدا کولې. چې په کومه ورځ به مې نشه نه کوله، په هغه ورځ به مې زر یو نیم زر روپۍ کار کوله. چې نشه سړی وکړي د کاروبار نه سړی غورځوي، سوچ فکر خیالونه داسې وي لکه چې دی وایي چې په دا دنیا کې زه یم، زه یو رئیس جمهور یم، یو زه یو خان یم، نور کار روزګار ته نه پاتې، ورځ ټوله توچو کې تېره شي. موږ د دوستانو نه، د خپلو خپلوانو نه، د مړي ژوندي نه، د کورنۍ نه، یعنې حتی د ته پورې چې همسایانو سره به موږ داسې په لاره کې به روان وو چې همسایه به سلام وه چې موږ به تېنه مخ واړه اسلام ته مرته والیک نه کوله. مالی ودرېږه چې دغه سړی موږ سره هغه ډېر نه کړي، روابط ډېر نه کړي موږ سره. سبا ورځ موږ فیل موږ عمال نه خبر نه شي. په الله دده چې هغه دوست خپل پوهېږي در مانه چې دا سړی څنګ ته بغل ده شوی دی، ولا دی لکه چې په نور نشو اوخته. بد اغېز هم دغه د کورنۍ چلند تر وخته پورې نه پوهېدله ښه ور سره، چې بیا کله خبر شل نو همدغسې مور، ورور، خور ټول همدغه هڅه کوله چې ما سره داسې وضعیت وکړي چې زه د عمل پرېږدم. نو زه به خپل بیا د ما کې خپل په خره به سپور وم چې نه ولا کمې کاته کوي. او په الله دده چې زه په همغه نشه کې اخته وم، دغه ایدي دغه بد وضعیت ما ماته داسې ښکاره کېدله چې ولا دی ما دښمنان دي. نو په الله دده چې زه کله خبر شوم، بستر شوم، هلته څه وخت مې تېر شول، نو بعد هغه نه چې ما مغزه لږ در فعاله شل، نو زه پوه شوم چې نه دا د دښمنان، نه دا د دوستانو. نو د لارې نه موږ کوم خیر نه دی لیدلی بغیر د تاوان نه. یو ورځ ما یو ورور په یو بد ځای کې زه لیدلی وم، نو چې کله کور ته زه راغلم دی بېچاره زما پښو ته ولیده. زه خپله رجي شوم، دا مې غېږ ونیو، ورسره په جاړا شلم چې خیر ته څه شوی زه همغسې کوم. خو یعنې موږ دا ذهن عمل دونه هغه کړي وو، ضعیفه کړي وو چې بیا هم د ده په قصه کې نه وو. نو چې کله به نشه وکړه نو بیا به مې چې دا یاد راغی، نو زه به یې زورولم، نشې په خوند به زه نه پوهېدلم. اخر نو مجبوره شل چې زه یې راوړلم اشرفخانې ته بستر یې کړم. کوم نشه نه وای کړی نو اوس به نو د چا خبره د رکشې نه به یو موټر به مغستې او بل تجارت یو بل مغزه چې سړی آرام اوسېږي، سړی پیشرفت مخ کوي. نو چې مغزه دې ګډوډ اوسېږي نو پېژار سه سړی شه سړی نه پاتې کېږي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کور له خاوند سره د کرایي کور قرارداد کړی او کور ته ورکړه سوی دی، خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کډه بار کړي او کور خالی کړي. دا چې د کور خاوند ولی کمال له کوره شړي او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیری
سوای دادی دلته یما
دادی راغلم څه دی راته ویل
دا زمون په کور کې چې فکرې اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نوی را کړه شوی دی.
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته په کرایه ورکوئ چې نه یې پېژنئ؟
نو زه خو په کور کې ناسته یم، زه یې څه پېژنم؟
نو زه خو هم دا څو میاشتې مسافر وم، کور چا په کرایه ورکړی دی؟
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي، هغوی په کرایه ورکړی دی.
رهنما والا دې خدای خوار کړي، زمون کور یې ډېر بد سړي ته ورکړی دی.
څنګه بد سړي ته؟ ته دا سړی پېژنې؟
هو پېژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړي چاره وکړم.
څنګه چاره یې کوې؟ ناحق ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه. کور خو رهنما والا ورکړی دی.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
و سړیا، پام کوه چې جنجال ورسره ونه کړې.
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام حاجی صاحب، ستړی مشه؟
هم ستړی مشه، سال له خیر جوړ په خیر.
شکر مننه. راځه راځه حاجی صاحب، په دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده، دا کېنم.
حاجی صاحب څنګه یې؟ جوړ یې؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی وای چې ستا کور مې په کرایه ورکړی دی. خپه لوړه کرایه مې ورکړی دی.
ستا دې د خادۍ لوړه کرایه شي تر داسې سړي چې کور تش پاتې وای ښه به و.
ولې خدای دې خیر کړي، کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو باید زه ستا څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
ما خو چې له رنګه وکوت ښه سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمېره خو درسره وه، ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړي ته ورکوم.
ښه خیر، اوس راته ووایه چې سړی څه بدي لري.
واوروره، دا سړی پوډري دی، نوره بدي لا څنګه یې؟ زمونږ ګاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوې کوي، شل نور فسادونه کوي.
د ده پلار دا کار نشي کولی. حاجي صاحب زما سره اسناد شته، قرارداد یې را سره لیکلی دی، شاهدان لرو، دا کار نشي کولی، بېغمه اوسه.
تا چې کور ورکړ څنګه سړی و؟
سپین ګیری سړی و، ښه مبارکه سپینه ګیره یې درلوده.
واه وروره، دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی، اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسېږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی، که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. ښه سمه ده، زه یې وینم، ته بېغمه اوسه. که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي.
نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم.
دا څه بد سپی لري، ته ودرېږه چې بیا دروازه ور.
صبر وکړه دادی، درغلمه، دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ورور خی؟
ورور که تم می ونه پیژندلی. خیریت خو و؟
او خیریت ده. په دې کور کې ته اوسېږي؟
هو زه اوسېږم. ولې؟
زما نوم سید محمد ده، رهنما والایم. دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و. د کرایه اسناد یې د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما دیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي.
نو بازاره اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون رهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چا ته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي، وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشه یي موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکړم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهېږم. کور خالی کا او خلاص.
ښه سمه ده یاره، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالی کا. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
Thank you.
ستا د غاړي هار ګله می زکو کړه و زما یار شیرینا ستا د غاړي هار پدر کې دې کړي غم یم ستا پین کی زار ګله می زکو کړه ګله می زکو کړه خبری نغمد بلبلانو کڑی شیلا سر خبری د فکر اندیخنی کوی دانا سر خبری